ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی او زیم سمینا احسان نن د زیارت ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې لسمه نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مارچ نهمه نیټه او د شروع د ماسخوتن اته بجې دي د ری وی ریډیو ټلویزیون سارنی خبرونې د تازه خبرونو نه شروع کیږي په دې نیم ساعته خبرونه کې به تاسو ته مهمه خبرونه او تفصیلی ریپورټونه وړاندې کوو خو لاول سرټکی د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبې چارواکي وای په سیبي سنگین سیمه باندې د امنیتي چارواکو یو چاپمارا کاروایی کې د بلوچ لیبریشن آرمی مهم کمانډر اسلم اچو عرف میرک بلوچ په شمول شپږ وسلوال وجلی په کاروایی کې دوه عسکرو هم ژوند له لاسه ورکړې. اسرائیل ته په دوره د امریکا نائب صدر جو بایدن وای د اسرائیل او فلسطین د مسلې دوه ریاستي منصوبه ګرانه خو یوازینی حل دی. نائب صدر د فلسطینیانو لخوا د چاقوانو او په ولاړ کسانو ګاډي ورخېجولو حملو هم په سختو ټکو غندنه کړې او زیاتې د نفرت په بنیاد د تشدد هیڅ نو جواز نه جوړیږي. د ملګری ملتونو شام د پاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا هیلي سرګندې کړي چې د شامي وسلوالو او حکومت ترمنځ بیا شروع شوې خبرې اترې به بامانی او زیاتې د خبرو په ایجنډا کې به د شام سیاسي انتقال د پاره انتظامی او ټول ټاکنو خبره هم شاملې. وکشي وست خبرونو تفصیل ته د بلوچستان صوبې د سیبي په سنگن علاقه کې په هدفي عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ تندروا وجلې شوې دي. وجلې شوو کې د بلوچستان لیبریشن آرمی یو کمانډر هم شامل دی. د بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکړ خبریالانو ته ویلي اسلم اچو عرف میرک بلوچ د بی ایل ای یو کمانډر وو چې د امنیتي فوزونو په آپریشن کې وجلې شو. ویل کېږي میرک بلوچ د بی ایل ای ویان هم وو او په سر یې شپږ ملیونه روپۍ انعام هم وو. حکومتي ویان زیاته کړې په آپریشن کې دوه امنیتي عسکر هم وجلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سعودي عرب کې روان فوزي مشکونو نارت تھنډر د ختمې دوه دستوره کې برخه اخیستو د پاره سعودي عرب ته رسیدلي. د وزیر اعظم سره په دې سفر کې د هغه خصوصي معاون طارق فاطمی هم ملګری دی. د نارت تھنډر په نوم فوزي مشکونو کې د پاکستان په شمول د یویش ملکونو فوزونه د سعودي عرب په مشرقي علاقه کې برخه اخلي. د دې مشکونو بنیادي مقصد د ترهګرو له طرفه راپیخو خطراتو ته جواب ورکولو په ترڅ کې د تربیت عمل بهتره جوړول دي. بلخوا د پاکستان ستر حکومتي او فوزي مشرانو فیصله کړې چې د سعودي عرب سره به د دفاع په لړ کې روابط نور غځوي او سعودي فوزونو ته به تربیت سره سره فوزي سامان والات او استخبار هم ورسره شریکوي. دغه فیصله د نهې په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې په غونډه کې شوې. د شورو پورز امریکا داسې اشاره ورکړي چې د اسرائیل د پاره یو نوی فوزي پیکیج لري. د امریکا نائب صدر جو بایدن دا وخت په یروشلم کې دی چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ویني. هلته یې ویلي په کار ده چې د یهودي ریاست سیمه ییز فوزي طاقت د ټولو سیوا او مضبوطي. دواړه ملکونه د امریکا له طرفه په یو نوي دفاعي معاهده هم خبرې کوي چې د وړاندې نه موجود د کال په سر $3 بلیون د معاهدې ځای به اخلي. دغه معاهده 2018 کې خپل میعاد پوره کوي. د ملګری ملتونو شام د پاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا هیلي سرګندې کړې دي چې د شامي وسلوالو او حکومت ترمنځ بیا شروع شوې خبرې اترې به بامانی او زیاته کړې ده. د خبرو په ایجنډا کې به د شام سیاسي انتقال د پاره انتظامی او ټول ټاکنو خبره هم شاملې. هغه د بیان د شروع په ورځ د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د دویمې مرحلې خبرې اترې په رسمي توګه شروع کېدو په موقع ورکړې. که څه هم دا خبرې شروع شوې خو مهمه ډلې ورلله نه دي را رسېدلې. د فریقینو را رسېدو او خبرې په مکمله توګه شروع کېدو نه پس به د دې توجه په نوې حکومتي طریقه آئین او انتخاباتو باندې. مستوره خبریالانو ته دا هم ویلي په 300 میاشتو کې د نوې انتخاباتو امکان کېدای شي. ایران وای د شورو په ورځ د دوه بیلیسټیک میزایلونو ازموینه کړې ده. نیمه سرکاري خبری ایجنسی فارس د قدر اچ میزایلونو تصویرونه ښودلو سره وایي چې دا د ایران مشرقي البورز د غرونو سلسلې نه داغلی شوي او هدف یې 1400 کیلومتره لرې د عمان سمندر وو. د ایران د انقلابي دستې بریګیډیر امیر علي حاجی زاده ویلي د دې میزایلونو د جوړولو مقصد دا دی چې موږ د یو محفوظه فاصلې نه خپل دښمن په هدف کولی شو. هغه دا هم زیاته کړه ایران بچرې هم د اسرائیل سره جنگ نه شروع کوي خو دا تجربه د ایران طاقت ښودل وو. او د نیویارک یو وفاقي جوري موندلې چې د امریکا د ایرفورس یو پخوانی غړي شام ته تلو او دای سره ملګری کېدو کوشش کړی و. دا لاولنی ځل دی چې یوې جوري د داعش سره ملګری کېدو په شک کې په یو تن فردې جرم لګولی. د 78 کالو ټایروډ ویبسټر د ایرفورس یو تکنیک کار و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی په ریډیو د کانونیدونکو تاسو وړاندې په خبرونو کې واورېدل چې د بلوچستان د سیبي په سنګن علاقه کې په هدفي عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ تندروه وجلی شوي دي. وجلی شوو کې د بلوچستان لیبریشن آرمی یو کمانډر هم یادیږي چې هغه هم پکې وجلی شوی دی چې د هغه په سر شپږ میلیونه روپۍ انعام هم و. تفصیل حمید سمسور ناورو.
په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړی دا وکړله چې له کوټ څخه د سویل په لور د 155 کیلومتره په واټن باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارو عملیات وکړل چې په ترڅ کې د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان د بیلې د مهم کمانډر په شمول باندې شپږ وسلوال ووژل شو. د دله خلیص چې دغه عملیات د سوی د سنگان په سیمه کې ترسره شو.
ہائی ویلیو ٹارگٹ جو بی ایل اے کے کمانڈر تھا اسلم عرف اچھو ایلیس میرک بلوچ وہ مارا گیا.
دلوڑی کچھ ہدف سے دا بی ایل اے کمانڈر اسلم اچھو سے مشہور پا میرک بلوچ باندھی وہ جلسو اسلم اچھو دا نواب خیر بخش مری دا افغانستان لوخت زخہ لد سر مل گرئی ہوں دئی پخاٹا تاجک دئی دلته پاکستانی شناختی کارډ ور جوړ کړی وو. د مادنیات په څنګه کې د کلارک په توګه باندې ملازمت هم کوي.
اور جب 2007-08 میں بی ایل اے کی کلنگز اگینسٹ دا انوسنٹ سٹیزنز آف بلوچستان شروع ہوئی جس میں کہ ہزاروں کی تعداد میں نائی دھوبی
چکلا پا 2008 او آتم کی بی ایل اے سی دا بے گناہ خلگو و جنا پا بلوچستان کی پیل کا پزرگونو کسانی و وجل چی پاغی کی نایان دوبیان پولیس دامنیت خوندی ساتون کوی دارو دلوڑی کچی نور خلق شاملو. انوارالله کاکر وویل چی ده پر سر باندی 5 میلیون روپی انام شدل سوی و ده پا زد باندی چلیر ویست کیسون درج و دی لنواب خیربخش مریس رب پنون سو دونیوی کی پاکستان تر آغلی و ده بیلی ده کمپونو دیر مهم کس و د د په خبره چې اوسم په کندهار کې د کور دی. د صوبایي حکومت ویان ادا وکړله چې دی په لندن کې د جلاوطنه د هیربیار مری اقامات یې نیغ په نیغه عملي کول. انوارالحق کاکړ وویل چې په دغه نښته کې دوه امنیت خوندي ساتونکي هم ووژل سو چې بیا یې دوی د کوټ ښار چاوڼۍ ته راوړل. خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې پخلی نه دی کړی او نه د وسلوالو له لوري په دې ترس کې څه بیانیه هم مخې ته نه ده راغلی. په بلوچستان کې د کامی عملیاتو د پلان له مخه هدفي عملیات روان دي. حکومت ویي چې تر اوس مهاله پورې تر نظره زیات کسان نیول سوي دي. بلوچ وسلوالو ډلې د صوبې په مادني وسایلو کې له حکومت څخه برخه غواړي خو حکومت بیا ویي چې خارجي هیوادونه دلته د بلوچستان امنیتي وضعیت خرابول غواړي. د دوی له خولې چې لوی مرامي د کاشغر زخه تر ګوادره پوري د اقتصادي راداري لوی لار ناکام کول دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د امریکا نائب صدر جو بایدن دا وخت په یروشلم کې دی او هلته به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ملاقات کوي. دواړه مشران به د امریکا له طرفه چې د دفاع په مت کې کم اسرائیل سره امداد کیږي په دې معاهده باندې به د دې معاهده په نوي کولو به خبرې کوي. او د دې نه علاوه جو بایدن دا خبره هم کړې ده چې د اسرائیل او د فلسطین یوازینی حل دوه ریاستي منصوبه ده چې کسه هم هغه ګرانه ده. نور تفصیل د محمد عالمگیر ناورو.
د د امریکا نائب صدر جو بایدن اسرائیل ته د خپل دورې په مهال د فلسطینیانو لخوا پر لپسې حمله په سخت ټکو غندلی او ویلي د نفرت په بنیاد د تشدد هیڅ جواز نه جوړیږي. اسرائیلی وزیر اعظم سره په څنګ کې خاغلی بایدن پرون په اسرائیل کې د فلسطینیانو لخوا د یو امریکایي سیلګر په چاکو حمله کې د وجلو هم غندنه وکړه او دا یو غیر انساني فعل بللی او زیاته کړه مهذب معاشره دا قسمه تشدد یو روا عمل نشي ګڼلی. اسرائیلی وزیر اعظم هم دا بریدونه غندلی او په فلسطینی مشرانو یې د دې بریدونو نه غندلو په سر ټکونه هم وکړل. خاغلی بایدن د اسرائیل او فلسطین امن کې د پرمختګ راوستو خبره وکړه او وی وی د دوه ریاستي حل اړخ ته لار به اسانه نه وي خو دې مزل کې به د تشدد له درېدل وي. خاغلی بایدن یو وار بیا د اسرائیل د تحفظ امریکنې ژمنې بیا تکرار کړې او وی ویل ایران نړۍ او امریکا سره کړې اټومي لوزنامې سرغړونه وکړه نو امریکا به بیا عملی ګامونه پورته کوي. د امریکا نائب صدر به د فلسطینی صدر محمود عباس نه علاوه د دوره کې د اردن بادشاه عبدالله سره هم ویني. پرون اسرائیلی پولیسو دوه هغه فلسطینیان هم وجلی چا چې په اسرائیل کې ډزې کولې او یو کس یې جوبل کړی هم وو. په غربي غاړه کې اسرائیلی عسکرو په یو فوزی حمله آور کس هم وجلې. دغه کس ویلي کېږي په یوه پوسته د یو فوزی په چاکو والو هڅه کوله. تیر ورځ یو فلسطینی یو امریکنی سیلګر ټیلر ایلن فورس هم په چاکو حمله کې او وجه او دولس نور کسان یې جوبل کړل. په دغه مهال د امریکا نائب صدر جو بایدن هم په دغه سیمه د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم شمون پیرس سره په یو غونډه کې ناست وو. پس ته دې د امریکا نائب صدر دغه برید اوغنده او زیاته کړه چې موثره امن مذاکرات د دې مسلې یوازینې حل دی. د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم شمون پریز هم په دغه موقع خپل یو بیان کې ویل تر هغري د یوې مسلې حل هم نه لري او د دې خاورې ډیرو خلکو ته د دې علم دی چې دوه ریاستونو حل نه علاوه بل واضحه د امن لار په نظر نه راځي او موږ لبا په خپل پخته عزم دا نوې حقیقت تسلیمول وي. مطبوعاتی راپورونه وایي سپینه ماڼۍ غور کوي چې صدر اوباما د اسرائیل او فلسطین لانجې حل لرونکي لوزنامه څه ډول را مخ کی په داسې حال چې دغه د صدارت موده ډیره کمه پاتې شوې. ځینې چارواکي وایي کې دې شي چې صدر اوباما د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد د لارې یا د یو صدارتي وینا یا تقریر د لارې ځینې تګلاره اعلان کړي خو بیا هم مقصد یې دا نه دی چې نیغ په نیغه خبرې بیا شروع کړي. د ملګرو ملتونو قرارداد په اړه هم چارواکي وایي مقصد به هغه جوړجاړي له دوام ورکول وي په کومه چې خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطین مشران په شا رضا کړي او نړیوالې مرستې ورله سیوا کول به بل مقصد وي چې په راتلونکي کې ځینې اسرائیلي او فلسطینی لوزنامې ډانچه پې جوړ شي. د امریکا صدر باراک اوباما د دا رقم راپورونو پس په ډاګه ویلي د ده صدارت موده ختمېدو پورې د ځینې اسرائیلي او فلسطینی امن لوزنامې سه امکان نشته او سپینې ماڼۍ هم ویلي ښاغلي بایدن هم اسرائیل ته د دغو هڅو پسې تکل کې نه دی تللی. اسرائیل هم په فلسطینی مشر محمود عباس او نور مشرانو تور لګولی چې تیر شپږو میاشتو راهسې روان د تشدد دا لړۍ چې اتیش اسرائیلیان پکې تر اوسه وجل شوي دوی راپارولی. دغه د تشدد پیښو کې دوه امریکانیان یو اریتریان او یو سل اویا فلسطینیان تر اوسه وجل شوي. داسې ګنګوسې هم دي چې کیدی شي د اسرائیل د ختیځ بیت المقدس تاریخي ځایونو باندې د قبضې منصوبه وه کوم چې د یهودیانو او د مسلمانانو لپاره متبرک دي او د دې خبرې پس دا تشدد راپارېدلی. فلسطینیان هم وایي دوی د خپل راتلونکي ریاست په ځمکه د اسرائیل د آبادکارو د اقتصادي ودې موقعو نشوالی کمزوري مشرانو او د امن هیڅ امید په نظر نه راتلو نه سخت تنګ راغلي.
ملګری ملتونو د پاره خصوصي د ملګری ملتونو شام د پاره خصوصي استازي سټيفن ډي مستورا دغه تم سرګندې کړې دي چې د شامي وسلوالو او حکومت ترمنځ چې د خبرو اترو کما دویمه مرحله شروع شوې ده نو دغه خبره به بامانی او په دې د دې خبرو په ایجنډا کې به د شام د سیاسي انتقال آئین او د انتخاباتو په حواله سره هم خبرې اترې کیږي. نو شیروان قلندر په تفصیلی ریپورت وړاندې کوي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټيفن د میستورا هغه ټول غنګوسې رد کړې دي چې پکې ویل شوې دي جنیوا کې شوې د ډزبندې لوزنامه یوازې د دوه هفتو لپاره وا او دا چې د جنگبندې ځنې فریقین ځان د دې خبرې پابند نه غني د 28 فروری نه شروع شوی د ډزبندۍ معاهده باندې به د دوه هفتو وروسته هم عمل درآمد کیږي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي د مستوره په ډاګه کړي د جنگ بندۍ لپاره په جنیوا کې شوی لوزنامې وخت نه دی ټاکل شوی او دی وای د شام ټولو جنگي ډلو ترمنځ شو خبرو اترو کې چرته هم د لوزنامې وخت نه دی خوده شوی. د زیاتوی د ګل ورځ څخه شروع کیدونکو خبرو کې به د شام لپاره نوې تنظیم باندې خبرې کیږي. دا چې په څنګه طریقه تلس میاشتو کې د صدارت پارلیمان او نوې آئین لپاره انتخابات وکړي شي. د نور صدا سوای
دی ایشو اباوت سیسفایر اند دی هیومانیټیرین ان تھیوری اینڈ وی هوپ ان پریکټیس
دی مستورا وای دا یو خیال دی چې غنې دغه خبرو کې به د ډزبندۍ او انساني مرستو په اړه خبرې کیږي، خو د پر امید دی چې په دې اړه دا وخت شوی لوزنامه باندې عمل درآمد روان دی او د دې د عملی کولو لپاره جوړ کړی شوی ډلې خپل کار کوي. هغه څوک چې په ډزبندۍ او انساني مرستو باندې خبرې کول غواړي دوی دې خبر وي چې اصل خبره شام کې د سیاسي واک انتقالول دي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي د شامی حکومت او یاغي ډلو سره پرله پسې رابطه کې دي او غواړي چې د واړه ډلو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بحال کړي. د ملګرو ملتونو د بې کچه زیاتو هڅو باوجود اوس هم ټول ډلې مخامخ په مخامخ خبرو کولو نه انکار کوي او دغه خبرې بلا واسطه کیږي. سټیفن دی مستورا تمه څرګنده کړي د ډزبندۍ او انساني مرستو د لوزنامې به ټول فریقین خلاف ورزي نه کوي. د مستوره دا هم وایي دغه لوزنامې جګړه راکمه کړې ده او ملګري ملتونه او مرستندویه ادارې د دې جوګه شوې دي چې تر لسو پورې د محاصره کړو شو سیمو ګیر شوې نږدې 2,15,000 تنانو ته مرستې ورورسوي. د دغه سیمو د محاصرې یو کال او یا بیا د ځنو سیمو د محاصرې موده د یو کال نه هم اوښتې ده او دغه خلکو ته انساني مرستې نه ورسي. دی وایي مرستندویه ادارې دا هم هڅه کوي چې نور 3,00,000 ګیر شوو تنانو ته راتلونکو ورځو کې مرسته ورورسوي.
د وایس اف امریکا د ټی وی ریډیو خبری خپرونه دا ګرانو اوریدونکو تازه رپورټونه وایي چې د داعش یا د دولت اسلامي چې کومه تندروا ډله ده هغې وس خپلې هلې ځلې لیبیا ته هم غځولې دي او هلته هم ځان سره ملګري برتي کول شروع کړي دي. بل طرف ته په یورپ باندې چې کم د عرب ملکونو نه خصوصا د منځني ختیځ د ملکونو نه د بدحالۍ د لاسه کم کډوال را ماتي، نو د جان مکین وینا ده چې دا په اصل کې په منځني ختیځ کې د امریکا د ناکامه پالیسیانو نتیجه ده چې وس نړۍ ته یو بل خطر د کډوالو په شکل کې جوړ کړی دی. تفصیل د دې موضوعاتو په حواله سره زاهد خټک نه په ریپورت کې اورو.
د امریکا حکومت استخباراتي راپورونه وایي د تندره وډلې داعش وسلوالو نه یوازې لیبیا کې ځنې سیمې نیولې بلکې مراکو هم د داعش د خطر سره مخ دي. د مراکو مامورینو ګل پورز ویلی د دغه تندره وډلې یو ځایي ټولګې نیولې چا اولسي ځایونو کې د 14 منصوبه جوړ کړی و. د تازه راپورونو تر مخه د مراکو کې موجود جهادیانو لیبیا کې تربیه ترلاسه کړي او هم دغلته د داعش سره رابطه جوړوي او ملک کې نور هم فکر خلکو سره په تماس کې وي. واشنگټن کې انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی کې د شمالي افریقایي چارو کارپوها سارا فیور وای کال 2015 کې راپورونو تر مخه نږدې د موراکو 300 وګړو لیبیا کې تربیه اغستی، نو دا خبره واضحه ده چې دغه خلک به یو ورځ ملک ته راځي او دلته به حمله کوي. سارا وای د موراکو مامورینو اوسنی وختونو کې د آیس سره تړاو لرونکي ډیر تنه نیولې هم دي. موراکو چې د مسلمان اکثریتي آبادی لري اکثرا د ترهګرو هدف جوړیږي. اخیری حمله کال 2011 کې مراکش ښار کې شوی و چې پکې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي وو. تیر کال فرانس کې شوی ترهګر حمله وروسته د موراکو حکومت د غربي نړۍ سره استخباراتي همکاري سیوا کړي. بلخوا د امریکا ریپبلیکن ګوند د خارجه پالیسۍ په اړه مهم نظر وړاندې کوونکی سینیټر جان مکین وای شام کې خانه جنگي او داغې لامل د کډوالو یورپ پلاو مخه کول دا وخت تر ټولو سنجیده مسله ده چې غربي نړۍ تیر اویاو کالو کې نه ولیدلی. سینیټر جان مکین چې کال 2008 کې د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي کاندید هم وو او دا وخت د دفاعي چارو لپاره د سینیټ د کمیټې چیرمن هم دی، وایي یورپ ته د کډوالو مسله منځختیس کې د امریکا د پالیسۍ ناکامي نیخ په نیغه نتیجه ده.
In Syria and Iraq has had a significant impact on the cause of the flow of refugees.
د وای شام او عراق کې د امریکا ناکامۍ لوجه د کډوالو په کچا کې اضافه شوی. کچرته امریکا د شام صدر بشار الاسد د واک نه لري کړی وي او عراق یې کنټرول لاندې ساتلی وي، نن به د کډوالو دومره غټه مسله مخې ته نه راتله. امریکا د عراق نه کال 2008 دسمبر میاشت راسي ځواکونو واپس لګلو سلسله پیل کړی و، کوم چې کال 2011 دسمبر میاشت پورې سرته ورسیده. کال 2014 اگست میاشت راسي امریکا د داعش پر ضد شام او عراق کې د 8000 نه زیاتې هوایي حمله کړي. خاغلی مکین ویلی د ناټو فوزي مشر جنرال فلپ بریډ لف سره موافق ته چا سینټ دفاعي کمیټې یو ورونه کې ویلی روس او اسد دواړو په شوري توګه یورپ ته د کډوالو کچا زیاته کړي چې د یورپ نظام ګډوډ کړي.
دی یونایټډ سټیټس اف امریکا بای یور فیلیر ټو لید الاو رشیا انټو ا پوزیشن اف انفلوئنس ان دی میډل ایسټ for the first time since 1973 when Anwar Sadat threw the Russians out of Egypt. So the predominant
دی وای امریکا له خوا قیادت نه سرګندولو لوجه روس یو مضبوط پوزیشن تر لاسه کړي. کیدې شي دا د کال 1903 او یم راسي روس لپاره غټه کامیابی وي کله چې د مصر صدر انوار سادات روسیان د مصر نو شړل. نو دا وخت شام کې مهم پوزیشن د روس، حزب الله، ایران او دغه شان د نورو عناصرو دی او دوی خپل ځانونه داسې جوړ کړي چې ګمان نه کیږي بشار الاسد به دوی کوم نږدې وخت کې پریږدي. دا د دویم نړیوال جنگ وروسته امریکا او غرب لپاره تر ټولو سنجیده مسله رامنځته شوه. په داسې حال چې د شام خانه جنگي لامل نږدې 2.5 لک خلک وژل شوي او په ملیونو بې کوره شوي هم دي. 13 میاشت راسي عملی شوي دزبندې لوجه د غسیمه کې تشدد کې کمواله راغله. د ترڅنګ ملګرو ملتونو هم د شام حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د سیاسي جوړجاړې په غرض د خبرو اترو لړۍ هم روانه کړي.
سف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو نړیوالو حالاتو باندې تاسو خبرونه واوریدل. وس بوزو تاسو د پاکستان غریزه علاقې سوات ته چرته چې د جمی د موسم نه پس وس د پسرلی موسم شروع شوه دی او د پسرلی د موسم استقبال هلته کې خلک څنګه کوي د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر نوی په دې ریپورت کې ورو.
دا پاکستان سلګری سیمه سوات لا چې الله تعالی څومره خایست ورکړی دی، دغه رنگ د سوات سلور وانه موسمونه خزان، جمع، سپرلی او ګرمي هم خایسته وي، خو د سوات د سپرلی موسم د ټولو موسمونو نه خایسته وي او د سپرلی په موسم کې داسې ښکاري لکه د سوات هر سیمه چې چا د ګلونو نه ډکه کړې وي. یو ځایي لیکوال امجد علي صاحب د سوات د سپرلی د موسم په حق لا وایي.
یره جی د سوات د سپرلی موسم چې کوم دی دا په قصو کې په وګمو کې په نغمو کې ستایل شوی دی. نو ځکه چې کوم دی دلته کې په دې سپرلی کې انسان ته چې څنګه دی ونو بوټو ته نوی ژوند ملويږي، دغه شان انسان ته هم دلته کې نوی ژوند ملويږي. او زه خو د دنیا د نړۍ د نورو خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې غراشي او د سوات ته ښکلي ګلونه او د ښکلي موسم ویني.
دا سپرلی موسم کې هر اړخ ته شینواله په نظر راځي او د ګلونو د رنگینۍ سره دغه ګلونو خوشبو هر اړخ ته خوره شي. د سوات د بیلابیلو سیمو په سړکونو دواړه اړخ ته شنه پټي او د ګلونو ډکې ونې د ځایي خلکو او د سیلګرو نظرونه ځانته راکاږي. په بهر هیوادونو کې مزدوري کوونکي اکثر خلک د سپرلی په موسم کې په چوټۍ کلي ته راځي چې د سپرلی د خوندور موسم نه مزه ترلاسه کړي. دا قطر نه په چوټۍ راغلی فضل ربی ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وایي.
بس زمونږ خاص کر کے دسپرلی په موسم کې چې د خپل وطن ته وګوره الله تعالی چې دل کم حسن او د غور کړي د ابدی کې د خوبانه او شلتالان او لوچای او د هر قسمه میوجات بوټی دي هغه ګلونه کړي او چې سړی د منظر ته وګوري ډېر ښکلی سړی ته محسوسیږي.
پاکستان کې د شلتالانو 80% پیداوار سواد کې کیږي او دغه وجه ده چې د سواد په هر سیمه کې د شلتالانو ګڼ شمېر باغونه دي. او د سپرلی په موسم کې چې کله د شلتالانو ونې په خپلو څانګو کې سره او سپین ښایسته ګلونه راپرانځي، نو دغه ګلونه نور هم زړه راښکونکي شي. د سپرلی په موسم کې پښنو پټو کې د غانټول، شړشم او ګلی نرګس ښایسته ګلونه خلکو ته د سکون ورکولو سبب جوړیږي، او دغه وجه ده چې ګڼ شمېر سیلګري د سپرلی په موسم کې سواد ته راځي، او ځایي خلک هم د سپرلی د ګلورین موسم نه د خوند اغستو د پاره د کورونو نه پراوتو مجبور شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سواد.
اوریدونکو وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کومو خبرونو له ځای ورکړی دی، تفصیل به یې مختار خلیل نه وو.
پنځلس کاله وړاندې افغانستان کې د خلکو په وړاندې د ښځو خندا منی وه. بې نارینه د ښځو د کور نه یوازې وتل منی وو، او روټۍ ته په قطار کې ولاړو برقپوش ښځو به یو بله په غېږ کې د خپلو ماشومانو نه پېژنده. خو نن عمده دغه شان ښځو ځینې، یوه ښځه نسیمه رحماني، یوه نامتو وکیله او تعلیمي ماهره جوړه شوې ده او پی ایچ ډی ډیګري کوي. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ په یو تازه ګڼه کې د افغانستان په ترقۍ کې د افغان زنانو د کردار په باب له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. دا مضمون د امریکې د پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش کور ودان لارا بوش لیکلی دی. څوک چې د افغانستان او د امریکې د زنانو د شورا اعزازي شریکه مشره هم ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغان زنانو د خپل ځان او د خپل قام د سپیرو ورځو د ختمولو او د خوشحالۍ په لار د روانېدو کار ته لاس اچولی دی. پنځلس کاله وړاندې پرایمري سکول ته د تلونکو جینکو شمیر 15,000 و، خو دا شمیر به ډیر زر 3 میلیونو نه زیات شي. افغانستان کې د زنانو استادانو تناسب 6.4% دی. د افغانستان د صدر کورودانې رولا غنی افغانستان کې د زنانو د یوې یونیورسټۍ جوړولو منصوبه شروع کړې ده، کومه چې به افغانستان کې د زنانو ړومبۍ یونیورسټي وي چې ټول انتظام به د زنانو په لاسو کې وي. افغان پارلیمان کې دا وخت یو کم او یا زنانه د ایوان د غړو په حیث ناستې دي. دغه شان افغان کابینه کې دا وخت 4 زنانه وزیرانې دي، او د 2 ولایتونو ګورنرانې هم ښځې دي. په زرګونو زنانو خپل کار باپار هم شروع کړی دی. مضمون لیکي چې د جارج ډبلیو بوش په نوم جوړې ادارې په 13 نه د زنانو په عالمی ورځ یو نوی کتاب خور کړی دی چې سرخط دی وی آر افغان وومن وایسز آف هوپس، یعنی مونږ افغان زنانه د امیدونو غږونه یو. لارا بوش واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې په دنیا کې د افغانستان سیال بل داسې هیڅ یو ملک نشته چرته چې زنانو د افغانستان غوندې د سختو حالاتو او د شر فساد په ملک کې په دومره لږ وخت کې دومره زیاته ترقی کړی وي لکه څومره چې افغان زنانو کړی ده. خو مضمون زیاته چې بنګله افغان زنانو ته پیخي مسلې کبي کوزي غنل نه دی پکار، ځکه چې د جینکو په سکولونو حمله دی مار روان دي، او د سکولونو جینکې هم تزنولې شي. په 13 جولای کې هرات کې سکول ته د روانو دریو جینکو په مخ تیزاب اړولې شوی دي. یقینا چې افغانستان کې په خدو کې دونکو ظلم لا هغه شان یو سنگینه مسله ده. خلارا بوش لیکي چې د دې هر څه باوجود زه د افغان زنانو د ځیرکتیا، قابلیت او د اعلی صلاحیتونو په سبب د دوی نه ډیر ښه او قوي امید لرم. افغان ملت د مشکلاتو نه په کامیابۍ سره د راپورته کېدو صلاحیت او توان لري، او په امریکا لازمه ده چې د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ ټینګه پاتې شي. که امریکې افغانستان نه مخ واړولو، نو نور قوتونه به پکې خپله لار جوړه کړي، او په قربانو او په وینو زوو ترلاسه شوې ګټې به په اوبو لاهو شي. لارا بوش واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی امریکې او کلهمې نړیوالې ورورولۍ لپاره دی چې د صحت، کاروبار او د تعلیم په مدونو کې د افغانستان ترقیاتي امداد جاری وساتي، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د امن راوستو لپاره باید چې ښځې او د هغوی حقونه قربان نه کړی شي.
ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه واوریده. لږ سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي او د دې پس به تاسو د ډیوا ریډیو سحر په خیر پروګرام اوریدئ شئ. زموږ همکارانو انیلا خالد او نوشیروان قلندر سره دغه پروګرام به تاسو د دوو ګنټو پورې اوریدئ شئ. او په دې پروګرام کې به د ټلویزیون برخه د پاکستان په وخت سحر 2 بجو نه 8 بجو پورې بی بی شیرینی برخه ای چې په هغې کې به هم تاسو خبرې اترې کولی شئ د ټلیفون د لارې. خو دا برخه یوازې د خویندو دپاره ده. موږ سره اوسئ ګران اوریدونکو، سحر په خیر پروګرام لږ سات کې شروع کیږي.